افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موږ د نوري اسنوري هرکلی کوم. او چې افغان ولسمشر یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو راپورونه او مطلب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زه وړاندې کوي.
ازادي راډیو اوریدونکو بخیر راغلاست. په مو کړی د مهمو خبرونو سرخط د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر د ستراتیژي ملاتړ او هرکلی کړی دی. د افغانستان ولسی جرګوای د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د افغانستان جمهور رئیس په خپل وینا کې د افغانانو ژغ نړیوالو ته ورساوه. د تخار د خواجه غار ولسوالۍ خلک اندیشنه لري چې د امنیت د خرابوالي لامل په سیمه کې د پراختیايي پروژو عملي کېدو ته ځای نسته. او په مکسیکو کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 210 ته رسیدلی دی. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بیګا د ملګرو ملتونو د سازمان په کلنۍ غونډه کې وویل په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د ډونالد ترامپ د نوي تعهد ناتړ او هرکلی کوي. ښاغلی غنی د اسامبلی غونډې ته وویل:
We now also have an opportunity for a dialogue with our neighbors on how we can work together.
دای وای موږ اوس داسې موقع لرو چې خپل گاونډیانو سره پر دې چې څنګه تروریزم لمنځه ولاړ سي او د افراطیت مخنیوي کولای سو خبري وکړو. پر پاکستان هم ځخ کوم چې د سولې امنیت او د ثبات لپاره د سیمایزو همکاریو پاړه په هر اړخیزو بین الحکومتي مذاکرو کې برخه را سره واخلي. جمهور رئیس غنی وویل تر شل زیاتی تروریستي ډلې په سیمه کې فعال دي او پر افغانستان فشار راولي. د هغه په وینا د افغانستان د تروریزم د خطر د لمنځوړلو لپاره د جنگ په اوله کرښه کې جنگي جنول دي عمله د افغانستان آینده مهمه ده. د افغانستان ولسی جرګې د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسامبلی کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د دریز ناتړ وکړ. د جرګې دوهم رستیال محمد نذیر احمدزی چې نن یې د غونډې مشري کوله وویل ولسمشر غنی په میړانه د افغانانو ژغ نړیوالو ته ورساوه او د تروریزم د ځالو په اړه نړیوالو ته د قناعت وړ معلومات وړاندې کړل. د افغانستان جمهور رئیس پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی کلنۍ غونډې ته په وینا کې پر تروریزم او په سیمه کې د تروریستي ډلو پر فعالیت او د تروریزم پر ضد د نړیوالو د مبارزې په اړه په خبرو کې پاکستان ته د مذاکرو بلنه ورکړه. ښاغلی غنی هم داراس پر وسلوالو طالبانو او د هغوی پر ملاتړ او غږ وکړ چې د سولې خبرو ته حاضر سي، ځکه د جګړې په ډګر کې بری نشي ګټلی. د تخار د خواجه غار ولسوالۍ ګنشمیر اوسیدونکو نن په یو غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ. د خواجه غار د خلکو په خپل سیمه کې د امنیت د خرابېدو له امله د پراختیايي پروژو بندېدل د اندېښنې وړ خبره وبلله او پر حکومت یې غږ وکړ چې د سیمې ځوانانو ته امکانات برابر کړي او په سیمه کې پراختیايي پروژو ته پام وکړي. د غونډې یو برخوال محمد نعیم د ازادي راډیو خبریال ته وویل:
ما از رئیس جمهور حمایت میکنیم، از حکومت مرکزی میخواهیم که در قسمت تامین امنیت مردم ولسوالی خواجه غار و انکشاف و بازسازی ولسوالی خواجه غار توجه جدی داشته باشیم.
د خواجه غار ولسوال د خلکو اندیشنې پر ځای وبللې او له مرکزی حکومت یې غوښتنه وکړه چې د ملي اردو یو کنډک ورواستوي څو امنیت ټینګ سي. خواجه غار ولسوالۍ له تاجکستان سره پر پوله پرته ده. په مکسیکو کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 210 ته ورسید. د مکسیکو پلازمینه مکسیکو سیټي 10 میلیونه وګړي لري. په مکسیکو کې پرون 1.1 درجې زلزلې د دغه هیواد پلازمینه او شاوخوا سیمې وځپلې. ځایي رسنیو رپورټ ورکړی چې د یو شمیر کورنیو غړو د هغو خپلوانو ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي چې د نړېدلو ودانیو تر خاورو لاندې بند پاتې دي. د مکسیکو ولسمشر انریک پینانیتو بیګا په ټلویزیونی وینا کې وویل:
Este sismo es una dura prueba y muy dolorosa para nuestro país.
دی وایي دا زلزله زموږ د هیواد لپاره یو سخت او دردناک امتحان دی. زلزلو مکسیکویان ډیر کړولي دي او موږ زده کړی ده چې څرنګه په یووالي او اتحاد ځواب ورته ووایو. د مکسیکو ولسمشر زیاته کړه چې تر شل ډیر کوچنیان او لویان د یو ښوونځي د ودانۍ د نړېدو له امله مړه شوي او 10 کوچنیان او 8 تنه لویان لا درک دي. د ارمنستان ولسمشر سرج سرکسیان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې پرون وویل چې که ترکیه هغه دوه پروتوکولونه چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کولو لپاره شوي عملي نه کړي د یروان د لوري به لاغو شي. سرج سرکسیان د اسمبلی په عمومي کلني بحث کې وویل دا به د ترکیه د مشرانو اشتباه وي که ګمان کوي چې دا سندونه به د تل لپاره یرغمل ساتي او یوازې په هغو مواردو کې به یې په پام کې نیسي چې د دوی په ګټه دي. د ارمنستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو د 2009 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې دوه پروتوکولونه لاسلیک کړل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باید ډیپلوماتیک روابط ټینګ کړي وای او ګډ سرحد باید ورسره پرانیستل شوی وای، خو د دواړو هیوادونو پارلمانونو دا سندونه نه دي تایید کړي. ارمنستان پر ترکیه تور پوری کوي چې د دې پروتوکولونو د عملي کولو لپاره هڅې د ناګورنو کرباخ د لانجې له حل سره ترلی گنی، خو ترکیه وایي چې د ارمنستان د اساسي قانون محکمې د دې سندونو د عملي کولو لپاره داسې شرایط او محدودیتونه وړاندې کړي چې دا موافقه کمزوري کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداره له ایران سره د نړیوالو د اټومي موافقې ملاتړ یوازې هغه وخت مراتوي چې د موافقې په موادو کې بدلون راشي. له فاکس نیوز سره د ټیلرسن په مرکه کې دې ته اشاره کړې ده چې که په موافقه کې بدلون رانسي شایي امریکا ورڅخه ووزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د ډونالډ ټرمپ اداره په ځانګړي ډول د موافقې دې برخې ته اندېښنه لري چې د ایران د اټومي فعالیتونو لکه د یورانیمو د غني کولو د بندېدلو په بدل کې پر هغه هیواد بندیزونه کموي. د موافقې د آماده یوازې لس کال عملي کېږي او په 2015 میلادي کال کې یې اعتبار له منځه ځي. ټیلرسن ویلي چې دا د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د موافقې تر ټولو کمزوري برخه ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ولانه خبرونه کوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی یو عربیا پر پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي.
I call upon Pakistan to engage with us on a comprehensive state-to-state dialogue.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ولسمشر غنی د سرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو دیو کار په نظر اخیستی.
دا د افغانستان دولت او د ملت اساسي ټکي او اصول افغانستان کې د سولې او ثبات راوستي.
طالبانو په روزګان کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ټول روغتیایي کلینیکونه تړلې دي.
کلینیکونه خو خامخا تړل شوي دي، ولې په دې ډاکتران ځان نه نیسي چې ورته راشي؟ نو د جنگ دی.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اورېشي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل دي لپاره چې امریکا د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې ملاتړ وکړي اړتیا ده چې په هغه کې بدلون راوستل شي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار امان امیر زی په مرسته وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په لومړنۍ وینا کې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د ملاتړ له پاکستان څخه د هر اړخیزو او جدي خبرو د غوښتنې او نړیوالو ته د افغانستان پر اهمیت تمرکز وکړ. ولسمشر غنی د وینا په یوه برخه کې پر وسلوالو طالبانو او د هغوی پر ملاتړو هم غږ وکړ چې د سولې خبرو ته حاضر شي، ځکه چې د جګړې په ډګر کې د ده په وینا دوی بریا نشي ترلاسه کولی. عصمت سروان د ولسمشر غنی وینا اورېدلې او مهمې برخې اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ارادې هرکلی وکړ او خپل هیواد یې د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې د جبهې په سر کې وباله. شاغل غنی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا کوله پر گاونډي پاکستان هم ژغ وکړ چې له افغانستان سره د دولت په سطحه د سولې، امنیت او په سیمه کې د سوکالۍ د رامنځته کولو لپاره د همکارۍ په اړه هر اړخیزي خبري وکړي. افغانستان تور لګوي چې پاکستان په خپله خاوره کې افغان طالبانو او نورو سختدریزو ډلو ته پناه ځایونه ورکړي، خو پاکستان دا تورونه ردوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د تروریزم د خطر د ډېرېدو له کبله تېره میاشت افغانستان او سیمې لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه چې پر اساس یې د هېواد ته 2000 نور امریکایي پوځیان استول کیږي. افغان ولسمشر د ښاغلي ټرمپ د دې ستراتیژۍ هرکلی وکړ. وی ویل
With President Trump's recent announcement of his strategy to counter terror,
د تروریزم د مقابلې او د جنوبی آسیا د ثبات په برخه کې د ولسمشر ترامپ د ستراتیژي تروریستي اعلان راوروسته له متحدو ایالاتونو او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان کلک شراکت تجدید شوی او نوې روحیې اخیستې ده. موږ د دې ستراتیژۍ چې د ډاډ لور ته هدایت کړی یو هرکلی کوو. د افغانستان خلکو له کلونو څخه له متحدو ایالاتونو د دې ډول پریکړې هیله درلوده. موږ یوازې د سیاسي حل لارې په واسطه ټینګې سولې ته رسیږو. موږ د طالبانو په لیکو کې ټول خلک رابولو چې له بین الافغاني مذاکراتو سره یوځای شي. ولسمشر غني همداراز وویل چې په افغانستان کې تر شل ډېرې تروریستي ډلې فعال دي. د افغانستان راتلونکي د نړۍ لپاره مهمه وبلله، ځکه چې د په وینا افغانستان له تروریزم سره د جګړې په سر کې دی. ښاغلی غنی د ملګرو ملتو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې د برما یا میانمار د روهینګیا د خلکو کړاوونو ته هم اشاره وکړه. که څه هم د بشري حقونو د میثاق احکام د نړۍ د اکثرو هیوادونو په اساسي قوانینو کې مدغم شوي، خو د بشریت پر خلاف جرایم لا هم په دردناک او منظمه بڼه ترسره کیږي. د روهینګي ولس نژادي تصفیه په ځانګړې توګه بوژنون کېده. د آنګ سان سوچی اوش سکوت غموونکی و، ځکه موږ تمه درلوده چې هغه به د بشري حقونو د ننګې د یوې ممثلې په توګه اصولو ته پر واک ترجیح ورکړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر غني د نیویارک د سفر په لړ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم وویني. دغه راز ویل شوي چې ښاغلی غني به د پاکستان له صدراعظم خاقان عباسي او ځینو نورو مشرانو سره هم وګوري.
وامرغل چې افغان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته خپل وای نه کچې د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره تیر شپه نه وخت وکړه. د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ او ویل چې له دغه ستراتیژي سره په جنوبی آسیا کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د سیمې د امن او ثبات لپاره یو نوی لوری پرانستل شوی. خو هغه د دې ترڅنګ چې طالبان بیا سولې ته راوبلل پر پاکستان هم غږ وکړ چې له افغانستان سره لکه د دو دولتونو ترمنځ پراخ او هر اړخیز دیالوګ تر وړاندې شي. له دغه سی یو مهم تریبیون څخه د ولسمشر غنی لخوا پر دی او ځین نور ټکو تاکید څومره د افغانستان مهمه غوښتنې د نړیوالو تر غوګونو رسولای شي. دا پوښتنه مې مخکې کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانګزی سره د امریکې په پایل کې وکړه. ښاغلی ستانګزی په جواب کې وویل تاسو
ته طالبانو ولې د افغانستان ټولو لویه ستونزه د توریزم عمل دی په افغانستان کې. متاسفانه زموږ د ګاونډیو هېوادونو لخوا سازمانبندي کېږي او د اوږدو کلونو په ترڅ کې افغانان قربانۍ شوي دي او نه یوازې افغانستان سولې ثبات بلکې د سیمې او نړۍ ثبات ته تهدید رامنځته کړی. زه فکر کوم چې د افغانستان جمهور رئیس په دې یو ښه حساس موقعیت کې او د غونډې پروګرامونو لاندې باندې خپل نظریات له ملګرو ملتونو نورو غړو او نړیوال عامه ذهنیت سره شریکې چې دا د افغانستان دولت او د ملت
امریکا له افغانستان سره خپل ملاتړ په وخت پورې نه دی محدود کړی او نه هم د پوځي هڅو څرنګوالی یا د سرتیرو د شمیر زیاتوالی. دا په افغانستان کې د جګړې مهم لوري طالبانو او دغه راز د هغوی ملاتړو ته ستاسو په نظر څه پیغام ورکولی شي؟ هغه فشارونه چې د دغه ستراتیژۍ له اعلان وروسته پر پاکستان او پر طالبانو راوستل شوي، پرلپسې له پاکستانه غوښتنې، له طالبانو سره د ولې غوښتنې بلاخره به یوه لاره پرانیزي؟
دوه مسلې ډېرې عمده دي. په دغه خبره کې تاسو ګورئ چې د ستراتیژۍ له لارې وروسته د امریکا رئیس په ډېرو واضح الفاظو پاکستان د څرګندنه وکړه او یو ډول پر رسول ستراتیژۍ باندې تاکید وکړ. نو د دې ځای چې دا ډول فشارونه کولی شي چې د اسلام آباد په خپل هغه تېرو سیاستونو باندې نظر وکړي او له خپل موضوع نه په شا شي. د بله موضوع په ټوله مهمه ده چې دا ډول فشارونه کول
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانګزی و.
د ازادي رادیو له ملیوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
مخکې مو واورېدل چې افغان ولسمشر یو وار بیا په وسلوالو طالبانو او د هغوی پر ملاتړو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته حاضر شي، ځکه چې د جګړې په ډګر کې بریا نشي ترلاسه کولی. خو طالبانو له دې مخکې هم د افغان ولسمشر او نورو چارواکو د سولې غوښتنو ته ځواب پر رد ورکړی دی. نه یوازې دا چې د سولې غوښتنو ته د رد ځواب ویلی، په افغانستان کې جګړو ته هم زور ورکړی. یو هم د اروزګان ولایت دی چې په دې ولایت کې په وروستیو کې په دولتي اهدافو حملې زیاتې کړې. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالیو د هغو سیمو چې د طالبانو په کنټرول کې دي اوسېدونکي اوس وایي چې طالبانو یې په سیمو کې روغتیایي کلینیکونه ټول روغتیایي کلینیکونه تړلي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې طالبانو چې له دې مخکې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ښوونځیو دروازې هم تړلې وې، 22 روغتیایي کلینیکونه تېره ورځ وتړل. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالۍ ځایي خلکو د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سیمو کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي له یوې خوا وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار دروازې ورباندې تړلې او له بلې خوا یې په سیمه کې اوس د روغتیایي مرکزونو دروازې هم ورباندې وتړلې. د دې په خبره چې دغه چارې په سیمه کې یو لوی ستر ناورین رامنځته کړی دی. د دغو کسانو له ډلې څخه یو هم سلطان محمد دی چې د اورزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ څخه د ترینکوټ ښار ته خپل ناروغه میرمن راوستلې. وایي چې تېره ورځ میرمن په جهراوت ولسوالۍ کې د کلینیک د تړل کېدو له امله د سړک پر غاړې ولادت وکړ او وروسته یې پر کچا لارو تر یوې شپې مزل وروسته د ترینکوټ ښار ته راوړې.
ماته جواب راکې مریضانو چې وار وسله هغه دې ماته جواب راکې وړ ډاکټران نسته. آخر چې رالم مریض د سړک پر غاړه باندې منا خپل هغه مریضي شسپره.
یعنی د کښنی د ولادت
آفرین
کښنی د ولادت
و دانه کې سړی نو چې مقصد د مریض د پکړی وای.
سلطان محمد او یو شمیر نور کسان چې هم له ورته ستونزو سره مخامخ دي له دولت او وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې د روغتیایي مرکزونو دروازې ورته خلاصې کړي.
غوښتنه مې دغه ده چې باید ډاکټران باید خپل کار ته ودرېږي. د پاینوی سره غلې د سرخو مسه زه مټروانې ما کې نه کوم خو خامخا تړل سوي دي. ولې په دې ډاکټران ځان نه نیسي چې ورته راشي؟ نو د جنگ دی بل شپه زه خپل مټروانې ما بل شپه یو سخت مریض راته رالی. ما ورته وویل چې ما زه بازار ته نسم سره تللی، په کلینیک څوک نسته او پاتاسو دلته یو دغه سره وخانه والا پر ټانګ باندې مجه ټانګ وو پر دغه ټانګ باندې وخانه والا دی. هغه ته بیا د مریض پر دغه باندې پر مټرګاټي راوړو. نو بلال نه فلرم چې څنګه سوي یا نو ولې تل
دا په داسې حال کې ده چې د اورزګان ولایت څخه باندې 20 سلنه خاوره له تېرې یو کال راهیسې د مسؤلینو په خبره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. چې د روغتیایي مسؤلینو په خبره په دغه ولایت کې د 95 روغتیایي مرکزونو څخه 1 روغتیایي مرکزونه د افغان دولت تر ولکې لاندې سیمو کې دي. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د تړل شوو روغتیایي مرکزونو د خلاصولو هڅې پیل کړې. په دغه ولایت کې د عامې روغتیا ریاست رئیس خانغه میخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا لا تر اوسه معلومه نه ده چې ولې وسلوالو طالبانو د دې روغتیایي مرکزونه تړلي. خو وایي چې د ځینو معلوماتو پر اساس دوی یو لړ شرطونه لري، خو په خبره چې دغه شرطونه لا تر اوسه دوی ته معلوم نه دي.
دغه دقیق معلومات نشته. زه چې داسې چې نن د دې مسان سره به خبرې وکړو چې څه مشکل ده، دوی څه غواړي، کوم ساحه کې کې لږ غواړي، د دوا مشکل ده، د پرسنل سره کوم نو وګ چې څه مشکل لري او دوی او څه وخت دا حل کېږي نه مهم چې ډېر زر به حل شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې په اروزګان ولایت کې نه یوازې دا چې خلک رواني جګړې له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې کړي، بلکې په دغه ولایت کې رواني جګړې له ښوونې روزنې او همدارنګه د پرمختیایي کارونو څخه هم بې برخې کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د حکومت اجرایه رئیس وایي هغه پروژې چې قراردادونه لاسلیک کیږي باید بیل زنده کارونه پیل شي. عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې له بیلابیلو شرکتونو سره دي. 1.4 میلیارد افغانیو په ارزښت د 50 پراختیایي پروژو د تړونو د لاسلیک په مهال وکړي. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د 1.4 میلیارد افغانیو په ارزښت 15 پروژې به د بغلان، بامیان، بادغیس، فاریاب، خوست او نورستان په ولایتونو کې پلې شي. دغه پروژې د سړک په خولو، د پلچکونو درخېدو او د بغلان بامیان لوی لارې او په ورته وخت کې د سالنګ تونل د تخنیکی ارزونو په برخو کې پلې کیږي. د افغان حکومت ژیر رئیس عبدالله د یادو تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه پروژو په پلې کېدو به لوله سره د حکومت د شمنې یوه مهمه برخه پوره شي.
ان شاء الله چې دی دغه پروژو په سرتر رسولو سره یو برخه د غوښتنې چې د افغانستان د خلکو ان شاء الله تر سره ورسیږي او دی افغانستان د پارلمان د ولسي جرګې او مشرانو جرګې همکاري په دې اړه.
خاغلی عبدالله همداراز شمنه وکړه چې د ملي اوالي حکومت به له دې وروسته هغو ولایتونو ته چې د نورو هغو په پرتله محروم پاتې شوي ډیر پام وکړي. اجرایي رئیس وایي هیڅ پروژه د شخصي دلایلو له کبله نه ده ځنډول شوې، خو د چارو د شفافیت لپاره دقت ته اړتیا ده او همداراز سپارښتنه دا وه چې له دې وروسته د هیڅ پروژه د رسمي پرانستې لپاره یوه ورځ هم نه ماتل کیږي. خاغلی عبدالله په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تل پر حکومت د پروژو د تطبیق په برخه کې د چارو لورو پرمختګ انتقادونه شوی دي. که څه هم د ملي اوالي حکومت د کار له پیلېدو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼې لوی او وړې پروژې پلي شوي او پر ځینو علاقو روان دی، خو په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې د دغو پروژو د تطبیق پر وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. د مشرانو جرګې منشي فیصل سمی وایي پلي کېدونکي پروژې به هغه وخت لا ډېرې اخیستمنې وي چې ولس پکې ځان شریک وګڼي. هغه چې د تړونونو د لاسلیک په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل که د پروژو په پلي کېدو کې د سیمو خلکو استفاده وشي، د بیرغونې تر څنګ به خلکو ته هم د کار مناسبه زمینه برابره شي. دی وایي یو بله غوښتنه چې موږ یې لرو هغه شرکتونه چې هلته د کار لپاره ځي، که دوی ځینې عادي کارګرانو او یا هم خامو موادو ته ضرورت لري، هیله دا چې د ترلاسه کولو لپاره یې په سیمه کې قرارداد وکړي څو خلک هم په عمل منفع پروژو کې ځانونه شریک وګڼي. که د بادغیس خلکو استازی قاضی عبدالرحیم به ویل چې له اوسنی وضعیت څخه د وتو یوه لار دا ده چې خلکو ته مناسب کاري فرصتونه برابر او د بیا رغونې پروژې ګړندی شي. د ښاغلي عبدالرحیم په خبره که څه هم حکومت د پروژو د تطبیق په برخو کې ځینې ستونزې لري، خو ولس باید د عمل منفع پروژو د پلي کېدو لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلئ، لیدلئ او لوستلئ سئ. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږنوي څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د ماښام د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. په همدې څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خپرو. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې لپاره چې امریکا د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې ملاتړ وکړي، اړتیا ده چې په هغه کې بدلون راوستل شي. تر هغه مخکې ولسمشر ډونالد ترامپ هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د ایران رژیم یاغي وبلاو ورسره اټومي تړون یې د امریکا لپاره شرمونکی یاد کړ. نور حالې د سفیر ولسان غزي پر راپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي که تمه وي چې له ایران سره په اټومي تړون کې امریکا پاتې شي، باید په دې تړون کې ځینې بدلونونه راشي. ټیلرسن پرون له فاکس نیوز سره په دې اړه مرکه وکړه. هغه وویل د امریکا حکومت په ځانګړي ډول د موافقې د پای په اړه اندېښنه لري چې که 10 کاله وروسته دا موافقه پای ته رسیږي، ایران به بیا د دې اجازه ترلاسه کړي چې د یورانیم غني کول پیل کړي. ټیلرسن په داسې حال کې له ایران سره د اټومي تړون د ځینو برخو بدلون اړین وباله چې د اکتوبر په 15مه باید امریکا په ډېر خپل پریکړه اعلان کړي چې له ایران سره اټومي تړون سم مخته روان دی کنه. که پریکړه داسې وي چې ایران له دغه تړون سره سم مخته نه ځي، د امریکا کانګرس 14 ورځې وخت لري چې په ایران باندې هغه بندیزونه چې د تړون په خاطر کم شوي یو ځل بیا ولګوي. له ایران سره د 15 جمع 1 هیوادونو اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک شو چې له مخې ایران اټومي پروګرام دروي او نړیواله ټولنه په خاصه توګه امریکا یې پر ضد بندیزونه لري کوي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ هم پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې له ایران سره اټومي تړون شرمونکی او یو طرفه وباله. ډونالد ټرمپ د ایران په اړه ډېرې توندې څرګندونې وکړې. مونږ یو یاغي رژیم نشو پریښودلی څو د خطرناکه راکټونو له جوړولو سره بې ثباته کوونکي فعالیتونه وکړي. مونږ په هغه تړون کې نشو پاتې کېدلی چې بالاخره د اټومي پروګرام جوړولو ته پوښښ ورکوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ایران په نورو سیاستونو هم انتقاد وکړ او په نړیوالو یې غږ وکړ چې ټول باید د ایران د رژیم د مرګونو او رانیو په وړاندې ودرېږي. هغه وویل ایران باید د تروریستانو له ملاتړ لاس په سر شي، د خپلو خلکو لپاره خدمت پیل کړي او د ګاونډیو هیوادونو ملي حاکمیت ته درناوی ولري. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر انتقادونو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې که امریکا له اټومي تړون چې فرانسې، برېټانیا، روسیې، چین او جرمني هم لاسلیک کړی ووځي، د نړۍ اعتماد به مات کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم د ټرمپ څرګندونې شرمونکې او نه منونکې وبللې. د اټومي تړون دوه لاسلیک کوونکو هیوادونو فرانسې او روسیې هم د ټرمپ د سرګندونو په اړه عکس العمل ښودلی. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې له ایران سره د اټومي تړون ننګه وکړه او د ګډ عمل د بشپړ پلان لغوه کولو خطرناکه تیروتنه یاده کړه. د اټومي تړون د مخته وړلو لپاره وروستۍ پریکړه د ګډ عمل جامع پلان دی چې له مخې له ایران سره د اټومي تړون تطبیق پیل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف بیا ویلي د چهار شنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د امریکا د نیوکو په وړاندې د اټومي تړون دفاع وکړي.
او اوس به اسمه څروان درته وایي چې یوه نارویجي کمپنۍ شمالي قطب ته نږدې د نړۍ د معلوماتو یو د ثبت یو لوی مرکز جوړوي.
نارویجي کمپنۍ د نړۍ د معلوماتو تر ټولو ستر مرکز شمالي قطب ته نږدې جوړوي. د دې مرکز په سلو کې سل انرژي له تجدید کیدونکو سرچینو لکه باد او اوبو جوړیږي. معلوماتي مرکزونه زیاته انرژي مصرفوي ځکه لویو سړونکو ماشینونو ته اړتیا لري. دا مرکز چې د ناروې په شمال کې جوړیږي، سرورونه یې د شمالي قطب په سړه هوا ساړه ساتل کیږي او ورسره په یو وخت لمریزه او په تیره بیا بادي انرژي کومک کوي چې سړونکي ماشینونه یې فعال وساتي. تر دې وړاندې مایکروسافټ کمپنۍ هڅه کړې وه چې د سمندر په تل کې د ډیجیټلي معلوماتو د زیرمه کولو مرکز جوړ کړي او د اوبو په وسیله یې سوړ وساتي، خو قطب د دې لپاره چې لا سوړ دی د دا ډول معلوماتو د زیرمه کولو لپاره لا مناسب بیسي. د ناروې کولوس کمپنۍ شمالي قطب ته نږدې د خپل هیواد د شمال بالانګان ښار د دې مرکز د جوړولو لپاره غوره کړی دی. دا مرکز به د یو طبیعي جهیل ترڅنګ جوړ شي. د کولوس شرکت په وینا د دې مرکز په سلو کې سل انرژي به د باد او اوبو په شان تجدید کیدونکو سرچینو څخه ترلاسه شي. له دغو منابعو څخه استفاده د هغه لګښت په سلو کې شپېته کموي چې باید پر انرژي وشي. اټکل کیږي چې د معلوماتو د زیرمې دا مرکز شاوخوا سل میگاواټه برېښنا مصرف کړي.
او اوس به د کابل د څوتنو اوسیدونکو نظرونه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستۍ وینا په باب واورو چې یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو په برخه کې ورسره هر اړخیز بحث وکړي. طالبان بیا سولې ته راوبلل.
د کابل اوسیدین کایمه اوس چتلې د رئیس جمهور کوشه التبات د مجمع عمومي کی وای چې پاکستان او ایران باندې ډیر سخت فشار راوړي، د ترورستان د نور خلک باید تل تر نه شي. نو ملل متحد هم باید د خبر نه ملاتړ وکړي، نور مملکتونه هم چې زمونږ وطن هم آرام شي. چې پس د دې نه غواړي چې د وطن کې جنگ او جګړې د انتحاریان باید ورک شي کنه. خو او رئیس جمهور هم باید د دې خبر نه په ملل متحد کې خلک ملاتړ وکړي.
اغه مملکتونه چې دا تورستان ته مخې ورکوي، ځای ورکوي، تمویلوي، اغه د لاس واخلي. مقصد هم دغه پاکستان د مملکتونه دی، هغوی ته خو اختر ورکړی دی. خو موږ داسې جمهور داسې خلطي خبره ونه کړه. ورته ویلي به شو ټول دنیا ته ویلي به شي دا په هر ځای کې د پاکستان نه د کلونه کلونه د افغانستان بیخي خراب کړ. د تورستان د هغه ځنه ځالې لري، هلته راځي به په میرمشا کې په کوټا کې دي مشوره وي دي ټول عالم پې خبر دی. خپل صدراعظم اعتراف کوي چې هغه نفر تورستان د موږ په د پاکستان ورغلي دي. نو خدای وجي وي وای خو ده ولوي
دغه څلوېښت کاله کېږي د پاکستان لاس موږ دغه حال ده کنه. دغه حال ټول د پاکستان لاس دی. پاکستان تاسو پاکستان باندې فشار اورئ نه سي افغانستان باندې سوال نه راځي وان دا خبره باید پاکستان باندې فشار اورئ سي دا موږ رئیس جمهور ډیره ښه خبره کړې ده او په امریکا باندې امریکا باید دغه باندې فشار اوري پاکستان باندې
د کابل د توتن خاریانو نظرونه چې په ملګرو ملتونو کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د ورستۍ وینا په اړه انڅرګن کړي وو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه تر رسیدلې وو. لکه څنګه چې مخکې مو ویلي وو د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه ځانګړي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو اوس فرشته جلازی سټډیو ته راغلي د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیګا د ملګرو ملتونو د سازمان په کلنۍ عمومي غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې د ګټلو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي تعهد ناتړ او هرکلی کوي. اشرف غنی وویل تر شل زیاتې تروریستي ډلې په سیمه کې فعال دي او پر افغانستان فشار راولي. افغانستان د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د جنگ په اوله کرښه کې جنګیږي، نو له دې امله د افغانستان راتلونکی مهمه ده. د افغانستان ولسی جرګې نن د ملګرو ملتونو د سازمان په د عمومي اسامبلې په کلنۍ غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو ملاتړ وکړ. د جرګې دوهم رستیال نن وویل ولسمشر غنی په میړانه د افغانانو ژغ نړیوالو ته ورساوه او د تروریزم د ځالو په اړه د قناعت وړ معلومات وړاندې کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي له پرون راهیسې په پوځي عملیاتو کې د حقانی شبکې 12 غړي او د وسلوالو طالبانو 8 سیمه ییز قومندانان وژل شوي دي. د ملي دفاع وزارت خبر پاڼه وایي چې په ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، لوګر، غزنی، کندهار، زابل، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي. د افغانستان عدلیه وزارت وایي 214 تنه تنکي ځوانان او ماشومان کورنۍ یا بهرني امنیت ته د ګواښ پېښولو په تور نیول سوي او د تربیه او اصلاح په ځانګړو مرکزونو کې ساتل کیږي. د عدلیه وزارت خبر پاڼه وایي چې د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره د ګواښ پېښولو په تور نیول شوي کسان په کابل د بګرام په زندان او ننګرهار کې د اصلاح په خونو کې ساتل کیږي. په مکسیکو کې د ورستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 210 ته رسیدلی دی. د مکسیکو پلازمینه مکسیکو سیټي 40 میلیونه وګړي لري چې دغه شار او شاوخوا سیمې پرون 1.1 درجه زلزلې ولرزولې. د ارمنستان ولسمشر سرج سرکسیان د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې پرون وویل چې که ترکیه هغه دوه پروتوکولونه چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کولو لپاره شوي عملي نه کړي د دوی له لورې به لاغو اعلان شي. او د قرغیزستان حکومت د قزاقستان د ولسمشر نورسلطان نظربایف او د قرغیزستان د جمهوري ریاست لپاره د کاندید عمربیک بابانوف پر کتنه نیوکه کړې ده.
د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل که غواړئ بیا ولولی د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. اوس به مرزیه احمدزی سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
مساینا کاتلانو لوبډلې د 2019 میلادي کال شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو په دوهم پړاو کې د بند امیر لوبډلې څخه لوبه وګټله او د دغه لیګ پایلوبې ته لار ومونده. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د لوبې ټاس بند امیر وګټه او د توپ چونې پریکړه وکړه چې د مساینا لوبډلې په شلورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 115 پېټه منډې هدف وټاکه. خو بند امیر لوبډلې په شلورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 116 منډې جوړې کړي او لوبه مساینک لوبډلې ته وبایلله. د مساینک لوبغاړي ظاهر خان د بند امیر 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړي ونمول شو. دوهمه لوبه اوس مهال د کابل بازانو او بساتونکو ترمنځ روانه ده. د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ په درېمه اونۍ کې اوس مهال د موچای آمو او سپین غر بازانو ترمنځ لوبه روانه ده. د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال بصیر قیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ورځ د فوټسال ملي لوبډله د ترکمنستان د سالون دننه په آسیایي سیالیو کې نن له ازبکستان سره لوبه کوي. له دې وړاندې د فوټسال ملي لوبډلې چین او مالدیو ته شپږ یو پر وړاندې ماتې ورکړې. دغه ورځ د ترکمنستان په کوربتوب د پنځم پړاو سالون دننه آسیایي سیالۍ په لړ کې نن د تکواندو د برخې افغان لوبغاړي محسن رضایی، محمود حیدری، نیلا احمدی، کفایت الله غیاسی او رامش حسینی له خپلو سیالانو سره د لوبو ډګر ته ځي. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیره شپه بارسلونا شپږ د یو پر وړاندې ایبار ته ماتې ورکړه. د بارسلونا تیز لوبغاړي لیونل میسي یوازې څلور ځلې د ایبار د ګول دروازه پرانیسته، دوه نور ګولونه پایو لینیو او سوارز وهل، خو د ایبار لوبغاړي یوازې په یو ګول بریالي شول. دغه لوبه د بارسلونا په کوربهتوب په نیو کمپ ورزشي لوبغالي کې وشوه. د لا لیگا سیالۍ په بله لوبه کې مالاګا صفر د پنځه پر وړاندې والنسیا ته لوبه وبایلله. د دغو سیالۍ د نن شپې په لوبه کې ریال مادرید له ریال بتیس سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت 12:30 د ریال مادرید په کوربهتوب د سانتیاګو برنابیو په ورزشي لوبغالي کې پیلېږي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمامو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مشر عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب شرغلس
مننس.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې مدوی اونې مخ کې د انساني کرامت په اړه عمومي بحث کړی وو او په نننۍ خبرونه کې هم د انساني کرامت په اړه ژغیږو، که تاسو اوریدونکو ته د انساني کرامت د اړخونو په اړه معلومات ورکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درته د مخنه تاسو ته ستاسو محترم اداري ته او ټول ملت ته خپل سلامونه امنی کی هیله ډالۍ کوم. لکه څنګه چې په دوی ونې مخ کې مونږ د انساني کرامت په حق لا چې هغه د اسلامي نصوصو او ملي او بین المللي قوانینو پر وړاندې کې تشریح کړو، ورونو ته چون وخت کم و وړو اړینه او ضرور ګڼو چې په دې هفته کې مونږ د انساني کرامت په حق لسره چې بدبختانه د کرامت انساني نه رعایتېږي دغه لږ زره بیا هم چون وخت کم د لږ زره ژور پکې لاړ سو، خدای دې وکړي چې مونږ د دې حق ادا کړی وي.
مهرباني.
لکه څنګه چې قرآن عظیم شان کې د انساني کرامت په حق له اویام آیات د سورې اسراء چې ولقد کرمنا بني آدم، په دې اړه مونږ تیر تفصیل کې خبرې وکړلې. خو الله ذل جلال رازو اړخونو ته چې چون وخت مونږ استاسې کم دی، الله چې انسان ته کرامت ورکړی دی، اول خو په احسن تقویم په ښه شکل باندې پیدا کړی دی، ښه صورت باندې پیدا کړی دی. انسان چې دی لکه نور حیواناتو په حق باندې توپیر لري. د نور حیواناتو دغه خپل پوستکی او جلد دی غوی دی تحفظ لخاطر الله خلق کړی دی. ول انسان ته چې کله الله جامی ورونه غوندي جامی ونه غوندي، نو د انسان هغه کرامت نه حفظ کیږي. رازو دی برخه ته چې اول په خلقت کې انسان الله پروردگار کرامت ورکړی چې هغه د عقل د دید د حس د لمس د نطق او د تفکر او د اختراع او داسې نور موارد چې دی په عقل انسانانو ته د صلاحیت برخه کړی دی. دویم اړخ د کرامت د انسان پاکه روزی ور په برخه کړی ده چې الله وایي چې ورزقناهم من الطیبات. انسان باید د پاک خوړلو نه استفاده وکړي. پاک خوړل په ژوند کې یعنی خپل که الله ورته خلق کړی دی لکه حبوبات میواجات پاک پاک شی بخوري. بل دا مکلف کړی چې ته پاکه روزی ځانته هغه که کسب که، یعنی ناپاکه روزی د که د کار له طریقې او یا غیر د کار له طریقې نامشروع روزی به نه کسب که. بل لحاظ د کرامت د انسانی د عورت موضوع ده. الله عزوجلال نور مخلوقات پیدا کړي دي خو عورت پټ نه دی، ولې د انسان عورت په لباس باندې پټ دی. چې کله آدم علیه السلام د جنت نه راوځي، اولین شی چې الله عزوجلال انسان ته وربرخه کوي هغه د عورت پټول وربرخه کوي. د هر څه نه مخکې چې د انسان عورت پټ سي، بنان کرامت د انساني دلته د ده هغه عورت پټول دي. بل کرامت انسان ته چې الله وربرخه کړی دی هغه د ځمکې خلافت انسان ته وربرخه کړی چې انسان به د دې ځمکې نه به ښه استفاده کوي، دینه به ځان ته کور جوړوي، دینه به ځان ته هغه ضروري شیان لکه کټه منګای وغیره دا شیان هغه کوي، یا دغه نور موارد دی دی خټه نه ډیر شایان څه لاس ته راځي. هغه خلافت انسان ته برخه کړی د ځمکې، هغه څه چې د ځمکې په مخ دي او هغه څه د ځمکې په ګیډه کې پټ پاتې دي، لکه تیل، لکه ګاز، لکه طلا وغیره، داسې چې نور موارد حساب کې د دغه خلافت د ځمکې خلافت یو کرامت د انسان داده چې انسان ته د ځمکې خلافت ور برخه کړی دی. دوی به عدالت هغه کوي، ظالم به د مظلوم نه ساتي او مظلوم به د ظالم نه ساتي. او هغه مخلوقات انسان ته مسخر دي، لکه نور مواشي، که هغه پسه سو، که هغه وزه سو، که هغه نور حیوانات سوله، د ده پالنه په انسان باندې ده او د دې مخلوق ساتنه د هغه درنده حیواناتو نه ده. دې کې زیات مهم بحث دا دی چې انسان ته هغه ستر مسؤلیت د کرامت تر څنګ ور په برخه سوی دی چې د انسانانو په جامعه کې به هم مظلومان به د ظالم د ښکار نه ساتي او ظالم به د مظلوم د ظلم نه هغه کوي ساتي. همداسې د حیواناتو په برخه کې به هغه مظلوم حیوانات به د ظالم حیواناتو نه هم ساتي. او بل د معیشت په لحاظ باندې الله عزوجلال انسان ته کرامت ورکړه چې دوی به ژوند کوي په آرامه فضا کې، د روري په فضا کې، د قوت په فضا کې، د ښه سلوک په فضا کې. یعنی داسې به نه وي چې لکه نور حیوانات په ځنګل کې چې هغه قوي وي هغه په نورو باندې ظلم کوي او مظلوم حیوانات به د ظالم نه یا به فرار کوي یا به د هغوی ښکار وي. دلته معیشت په زیست د انساني زیست له لحاظه، انساني عقایدو له لحاظه، هر څوک په هر مفکوره په هر فکر باندې چې وي، خو معیشت و ژوند هماغه انسان دی. د چا عقیدې ته به سپکاوی نه کوي، د چا نظر ته به سپکاوی نه کوي، څوک به حقیر نه ګڼي. نو چون الله عزوجلال انسان ته هغه کرامت ور په برخه کړی دی، هغه د معیشت له لحاظه ور په برخه کړی دی. بل دا چې انسان ته الله عزوجلال چې کرامت ور کړی، هغه د تکاثر د تناسل په صورت کې انسان ته ور برخه کړی دی. ګوره چې مونږ انسانان کله نکاوي تړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تاسې هغه ښځو سره واده وکړئ چې هغه مینهناکي او ډېر اولاد والا زیجودین کی، یعنی ډیر اولاد راوړي. خود د نور حیوانات د نور مخلوقاتو په پرتله چې انسان نه ګوري که ډیر اولاد راوړي، خو هغه ساتل کیږي نه، دغه روزنه څوک نه کوي، دغه پالنه څوک نه کوي، یا هغه تر ځای کیږي یا نور درنده هغه تر خوري. ول انسان ته کرامت چې الله ورکړی دی په همدغه چې د تکاثر و تناسل په سلسله کې ورکړی دی، هغه فطري ارثي هغه چې دی خویونه خاصیتونه چې دی هغه د اجدادو نه مسیح ته انتقال کی، همدغس ارث له نیکونو نه مسیحانو ته انتقال کیږي. نو الله جلاله شانهو اصلاح انسان ته چې کرامت ور برخه کړی دی ډېر موارد، خو چون ستاسې وخت کم دی نو زه په همدغه باندې فکر کوم چې اکتفا به وکړم.
ډېره مننه سیرا صاحب. که اورېدونکو ته د انساني کرامت د سیاسي اړخ په اړه معلومات ورکړي چې آیا په سیاست کې باید انساني کرامت مراد سي؟
ډېر ښه سوال او ډېر ښه نقطې ته تاسې اشاره وکړله. بله، چې کله انسان د کرامت خاوند سو، د نطفې نه تر مرګه پورې په هر اړخ کې انسان چې دی هغه د کرامت وړ دی او دغه باید کرامت مد نظر ونیول سي. بدبختانه نن سبا په سیاست کې سیاست وکه، د یو تنظیم نقد وکه، اما اسلام او زموږ ملي او بین المللي قوانین دا اجازه نور کی چې د انسان کرامت د پښو لاندې سي. یو انسان ته توهین کې که چیرته هغه نواقص په دې کې موجود وو او تی بل چیرته بنی، دا غیبت دی، او که چیرته پکې نه و بیا دا تهمت شرعي لحاظه ګناه لري. نو بناً سیاسیون زمونږ د سیاست په برخه کې د جانب مقابل، که هغه ووړ وي که زوړ وي، که هغه د هر قوم د هر ژبې د هر رنګ والایي، انساني کرامت د پښو کول لاندې دا نه شرعي نه وزي نه بین المللي قوانین دې ته اجازه ورکړي. زما دوستانو نه دا خواهش دی چې په سیاست کې د انساني کرامت مراعات وکړي، حفظ وکړي، جانب مقابل ته کرامت قائل سئ، نه د هغه چې کرامت تاسې د پښو لاندې کوئ او یا هغه ته سپکې سپورې باید وسي.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند پولیس
وژل شوی،
ازادي، خزینه ته اجازه نو ورکې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت شری
پهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشمون په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړو
بیکر چې مکمل خواږه
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست سیرت صاحب د ورسې پښتنې په توګه آیا پرسنوي کې هم انساني کرامت په نظر کې ونیول سي کڅنګه
خټه کې تم اشاره وکړه بلې پرسنوي کې باید انساني کرامت مد نظر ونیول سي رسنۍ کوشش ونه کې چې د انساني کرامت په برخه کې دوی هڅه وکړي که هغه چاپی دی که هغه تصویری دی که هغه بصری مختلف د رسنه یو څنګه دی از په دې امید یم چې رسنه خپل حق او رسالت چې څنګه دوی ته په دوی په اهداف کې نغښتې دی هغه سی خپل اهداف په سی توګه سرته ورسی او د توهین د تحقیر او د انساني کرامت د پښو لاندې کول نه ډاډو کې دا به ډېر ښه وي
قدرمنو اوریدونکو دا وز مردرې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل سره
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري څښتن خوشحال خټک شاوخوا څلور سو کال وړاندې ویلي که در منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنگونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلې او دا هغه توره ده چې لا هم آریایي اقوام پرې ویاړ کوي او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یادوي موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړې ده دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وګمه جبارخیل به درته وړاندې کړي
کله چې انسان پیدا شوی ورسره یو ځای دا فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري دوی د ځان ساتنې لپاره له بیلابیلو وسایلو کار اخیسته د توري د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم خو په اړه یې یوازې هم دومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده لیما پاچانی ولې تر سلطان محمود او آن تر خوشحال خان خټک او عبدالی احمد شاهی سر رسیدلی دی د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده
د اوس په دوره هم لرو فکر کوم دا په هغه وختونو کې دا چې فلز د تور هم رامسته شوې ځکه تاسو معلومه ده لاغه ورته چې تمام پیدا شوې ځین انسانان درځي چې هغه تیر کوون کې خاصیت لري تیرې کوي نو د هغه لپاره هم توره په کار ده چې په هغه وسیله باندې ولوسونه راکړي په سره د خپل قدرت یا ځواک لا نه راولي او ځینې داسې چې هغه د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو ارتیا وجه باید تورولی ځکه دا د دفاع او یا د تیری دوار لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ مدرن وسایل لوځي، جنگي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنگ په ډګر کې کاریږي، نو میتوره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانی وختونو کې توتونو کې توره د جنگي وسیلې په توګه لکه جنگونه مخامخ نو اکثره د تورې ونیځي.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نورو اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لاره. دا چې څه ډول هغه وایي
نجیب قوم او داسې قوم چې تیری نه خوښوو، نو دوی دغه تورې خاطر ساتلی چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، هغه د عین وخت نه او بیا نسې وروسته توره موږ د لوستې چلان تیری نه کړی، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي، نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې لرو، لرغونې دوره کې هم موږ دغسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، موږ د مقاومت ادبیات لرو هلته. مثلا خپل د امیر کروړ ادبیات هم شعر چې ده هغه کې هم د تورې مسایل شته دي. مثلا وایي چې زما د تورې تر شپو لاندې دي هرات او جروم، نو هلته هم توره ده شوې. یو هغه موږ په ادبیاتو کې په لفظي ډول د تورې یادېدل دي، یو مثلا که د میړانې په هغه یخ به هم موږ ادبیات ټول د میړانې.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روښان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونه بیلګي یادولی شو.
همدا اوس هم که تاسو ځینو کورنیو ته لاړ شئ، هلته توره د یو سمبول په شکل یا دیوال ته هغه کړي که نه، مثلا ډال هم بند دي هلته، توره هم هغه زموږ په اکثرو رسمي دوارو کې هم کم ځای شي. بهرني مېلمانه راځي هغه مثلا په اکثرو هوټلونو کې هم توره هلته لګېدلي، ځکه توره د میړانه نښه ده، توره د انسان د دفاع لپاره یو ښه وسیله ده.
زمونږ له پخوا نه چې کله داسې فکر کوو هم په ولسي ادبیاتو هم یا په دې نورو تحریري ادبیاتو توره بېلابېلو ځایونو کې کارول شوې ده. مثلا خوشحال بابا هم ویلي چې توره چې تېرېږي خو ګزار لره که نه، زلفې چې ولول شي نو خپل یار لره که نه. دې ته ورته مثلا په لنډیو کې ذکر شوې ده، د کلتور سره د دغه تورې تړاو څه دی، فرهنګي ارزښت یې څه دی؟
مثلا مونږ بېلابېل وسایل د خپل ژوند د سوکالۍ په خاطر کارو، د توره هم داسې وسیله ده زمونږ د ژوند د ساتنې په خاطر، ساتنې په خاطر، مثلا د دفاع په خاطر. نو زما له نظره تورې ارزښت همدغه ده چې د ژوند دپاره، د ژوند د خوندي کولو دپاره، د انسان د ارزښتونو د خوندي کولو دپاره یو ډېره مهم.
د ښاغلي کډوال په خبره چې اوس هم که په کومو سیمو کې د دوه مخالفو ډلو ترمنځ روغه جوړه وشي، نو د دواړو ډلې یو بل ته توره ورکوي، او یا هم که کومه نظامي قطعه له یوه قومندان څخه و بل ته تسلیمیږي، نو دلته هم یو قومندان بل ته توره ورکوي. اوریدونکو، سلګونه کلونه وړاندې په آریایي ټولنه کې میشتو آریایانو له تورې کار اخیست، او په ټولو قبیلوي او نورو نښتو کې به یې تورې کارولې، چې لا هم په یو شمېر کورونو کې موجود دي. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د ده د نیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یوه ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
توره زموږ د نیکنو نه راپاتې زموږ کره یعنی اوس هم شته ده، او زموږ د پلار د لاس ده که نه، یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شي، هغه یعنی داسې اوس هم موږ سره په دا توره چې کله موږ ګورو په دې موږ ویاړ کوو، افتخار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زموږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړی دی.
د ننګرهار اوسیدونکي 130 کلنه حمیده وایي چې خاوند به یې توره ګرځوله، او په ګڼو غزاګانو او جګړو کې یې برخه اخیستې وه، او اوس یې هم په کور کې توره پاتې ده. له نوموړي سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي، دا چې حمیده نور څه وایي له هغې به یې واورو.
پکې وسپنه ده کنه،
چې څنګه جوړیږي دا توره؟
په لار توره
چې کله هغه وخت کې چې ځواني دی و خلکو توري ګرځولې کنه؟
نه، ډېر خلکو نه ګرځولې، چې هم خلکو ګرځولې، هغه به چې جنګونه مو کنه نو بیا به خلکو اخوسته ولا وای.
دسې د کلي ملک به چې داسې مشهور سړی به هغه سر به توره
وه، موږ به خلکو په سرکبونه چیو کنه بسیار زیاد زیاد داون خدا زمین تو میگی پرتابونه بیشتر شدیر شکل کلکونه خودی از من سرو خدا زیاد زیاد پرتابونه هیچ بینی نیست مگه که بینی نیست
یا بر پختی کدابی وقت جورا ولی کنه
و کنه خب پختی بو کنه
دا پخت بده چی شو
پخت داغ دغل ترمانی
داغ توری آل تساسی بزی که جوری دی کنه داغ بخار
زمین بخوانه ایلی مگه بیبی پخوانای بکنه پخوانای بکنه او او والا وقت آبادی
وارد تو را بچه اگر زاویه گرت تو را بچه
اگر زاویه گرت نگر زاویه زاویه بچه من دیلاس کرده کنده بده زاویه آخه آب چه کردی توی بی آب پخوانای خالق بذاری لب کو کردن نگاه لب بذار کو بانگان نگاتیم مکاتیو جو پای پای داری کن.
او داغ دیتوری سری یو بلتیس چی اگر دال نمیگی داغ دال دیخ پلی دل کن.
اگر دال داشی بیا داشی داغ دال داری بسی. اگر با موچه داش خال کو داغ دانیم کن. تو داره بکیده داره بوده شنیم. غشی غشی. با غشی با خال کو استر کن. اگر با ول نیم داغ با آن مسیر کیده. ما پخ پلی دل کن.
پودونه بچو پودونی که خلق توری کرده ولی
نه پودونه بچه آنها کرده ولی خویم داشت آشی چو آخو پودونی که با پودونه کرده ولی کار مس خلق کرده غاق بیکاره از مادر واده
رنگ بی ترسو پوری پایین تورا ما تکرار زرده خلق و گتا پایین تورا ما تکرار نه دماشوم مخ گوری او نه دشاله لاسی نه پرتش درویشا دا بیدین تورا ما تکرار اوریدونکو که چه هم تور از مک فرهنگی میراسته خو دوویشت کلن نبیلتی بیا کرکلری او وای چی ده هواد دورانی او انسان وژن یو لامل هم ده تور استعمال ده هغه وای
هم تور از منگ ده فرهنگ او کلچر که یو ده میرانا او ده غیرت نخده خو کده سیسی یعنی ده تور نوره یعنی منگ بده رقم نه چه ده وجنه او ده نرامه او ده وسیله او گرزی یعنی که نده چه منگ استعمال کو نو ده ده لپاره باید منگ ده توری بزای باید قلم مکور و زکه چه منگ پختانه دیر قلم ته ضرورت لرو تغییر ته ضرورت لرو بدلون ته خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون کولای شو د قلم په واسطه خود نه د تور په وسیله خو اوس باید تور یوازې په موزیمو کې کې خود سی یعنی دغه په خانی یادښتونه به یاد سی هغه شي خو داسې نه چې مثلا د دین استفاده وکړي او دین کار وکړي
قاتل بنی خو زما زړګې بس داسې وایي توره دې تک سپینه وړې وا او سره دې راوړه درنو اوریدونکو توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کیږي خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي او لته کې راونوځي زموږ نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسیده خپرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم اوریدلی شي www.azadiradio.com او کومو رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
والقلم جوڑی Because I'm a villain, I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl.